ګرانو دوستانو ستړي مشه د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې را سره شمشاد زدران په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. په کابل کې نن د کارتي چار په سیمه کې په یو جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د ملا امام په شمول څو کسان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. ولې په افغانستان کې دا ډول بریدونه چې دیني عالمان او مقدس ځایونه پکې په نښه کېږي زیات شوي؟ په دې باندې له یو شنونکي سره خبرې کوو، خو تر دې ټولو مخکې خبرونه لرو. صالح محمد صالح سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په کابل کې د امریکا سفارت پر یو جماعت نننۍ حمله وغندله. په پکتیا کې په یو چادنې کې دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په یو راپور کې امنیت شورا ته ویلي، هغه کروز میزایل چې د سعودي عربستان پر تاسیساتو په حمله کې کارول شوی وو ایراني منشا لري. په کابل کې د امریکا سفارت د کابل پر شیرشاه سوري جامع جمعه د نن ورځې چاودنه وغندله. دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي، سفارت دا حمله غندي، د قربانیانو له کورنیو سره خپل خواخوږي څرګندوي. بلخوا د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون هم په یو ټویټ کې دا حمله له بشري حقوقو ښکاره سرغړونه بللې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي، د څلورمې کارتې په دې جمعه کې د جمعې د لمانځه پر مهال په دې چاودنه کې د ملا امام په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ویان طارق قاریان ازادي رادیو ته ویل، منفجر مواد په جماعت کې ځای پر ځای شوی وو.
د لمانځه پر مهال یې چاودنه کړې چې له کبله د جماعت ملا امام او درې لمونځ کوونکي شهیدان شوي دي. اته تنه نور ټپیان دي. دا زموږ د عالمانو سپېڅلو ځایونو او عبادت ځایونو پر ضد د تروریستانو د جنایتونو دوام دی.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، دا چاودنه غندلې او ستر جنایت یې بللی دی. لس ورځې مخکې هم د جون پر دویمه د کابل په وزیر محمد اکبر خان جمعي جماعت کې چاودنه سوې وه چې پیژندل سوی دیني عالم مولوي ایاز نیازی یې وژلی و. د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش منلی و. د تخار چارواکي وایي، د ولسي پاڅونوالو په مرسته په وسلوله نښته کې 15 وسلول طالبان وژلي دي. د تخار امنیه قمانداني وایي، لومړی وسلول طالبان غوښتل تېره شپه د فرخار ولسوالۍ په مشتان کلي کې ځانونه ته مرکزونه جوړ کړي. د دې قمانداني ویان عبدالخلیل اسیر وایي، وروسته وسلوله نښته سوي چې له کبله یې وسلول طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
طالبانو مقاومت وکړ چې د وسلوال خطې په نتیجه کې 15 مخالفان ووژل شول، 15 تنه ټپیان شوي او 6 تنه اسیران شوي. پاتې وسلوال د مشتان کلي شاوخوا غرونو ته تښتېدلي. امنیتي ځواکونه یې تعقیبوي.
بلخوا په پکتیا کې چاودنې دوه سیمه ییز پولیس وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د ولایت چارواکي وایي، دغو پولیسو ته په یوه چاودنې کې نن ماپښین مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل،
مرکز گردیز او احمد ابا ولسوالی ترمنز د نستی کوټ په ساحه کې د محلي پاتون کوونکو پر یو موټر د ماین چاودنه شوې ده چې لاملای د همدغه قوتونو اړوند دوه تنه په شهادت رسیدلی دي او درې تنه ټپیان دي.
شغلی اسرت وی ټپیان روختون ته انتقال شوی چې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. بلخوا د هلمند د سنگین پخوانی ولسوال نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل،
د سنگین ولسوالۍ پخوانی ولسوال سلیمان شاه نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د یو پاتې په مراسمو کې د ګډون په موخه هلته اشتراک کوي چې د هدفې برید پر مهال باندې وژل شوی دی. د پیښې په تړاو تر اوسه پر څوک نه دی نیول شوی.
د په کندهار کې په څلورویشتو ساعتونو کې دریمه هدفي حمله ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په یو راپور کې امنیت شورا ته ویلي، هغه کروز میزایل چې د سعودي عربستان پر تاسیساتو په حمله کې کارول شوی وو ایراني منشا لري. په دې اړه رویټرز اژانس جزئیات خپره کړي وایي چې دا راپور یې کتلی دی. هغه حمله د 2019 میلادي کال د سپتمبر پر 14 شوې. په راپور کې ویل شوی چې امریکا د 2019 میلادي کال په نومبر او د 2020 میلادي کال په فبروري میاشت کې په هغو حملو کې د کارول سویو توغندیو غنی پورزی او اړوند مواد ترلاسه کړي چې ایرانی منشا لري. که څه هم دغه راپور په امنه د خبر سوي خود روسي د بهرنیو چارو موین سرګریاب کوفنن ویلی چې مسکو لا هم په دې باور دی چې پر تهران د وسلو بندیز باید لری کړی سي. دا راپور به د انټونیو ګوترش هغه ارزونه بدل کړي چې په دسمبر میاشت کې وړاندې کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي هغه وخت ویلي و چې ملګري ملتونه دا مهال د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د ډرون او کروز میزایلو په حملو کې د ایران دخالت نسي تاییدولی. په هغو حملو کې د سعودي عربستان د اومه تیلو نیمایي تولیدات زیانمن او د تیلو بیې زیاتې سوي وې. رسمي ارقام ښیي چې په اپریل میاشت کې د برېټانیا اقتصادي وده د کورونا وایرس د خپرېدو او قرنټین له کبله نږدې 40% کمه سوې ده. د برېټانیا د احصایې ملي ادارې د نن ورځې ارقامو له مخې په مارچ میاشت کې د برېټانیا اقتصادي وده نږدې 6% کمه سوې وه، خو په اپریل میاشت کې په دغه هېواد کې اقتصادي رکود خورا ژور و چې بې ساري ګڼل سوی دی. د برېټانیا د احصایې ملي ادارې مرستیال جاناتن اتو وویل اپریل میاشت د برېټانیا لپاره تر ټولو ستر اقتصادي رکود درلود. دا مهال په برېټانیا کې ځینې ضروري کاروبارونه بیرته پرانستل سوي، خو چارواکي بیا هم پر جسمي فاصلې ټینګار کوي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په برېټانیا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 2 لک او 3 نوي زرو ته رسیدلې او له دې جملې 1.4 لک کسان مړه سوي دي. ټویټر وایي په زرګونو هغه حسابونه بند کړي چې د چین، روسیې او ترکیې د دولتونو لپاره تبلیغات کول. دغه شرکت پرون په ویلامه کې ویلي 23,250 هغه حسابونه یې تړلي چې لږ تر لږه له 1500 تقویه کوونکو حسابونو په استفاده د چین د دولت لخوا د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کارول کېدل. ټویټر وایي چې تر 1500 زیات نور حسابونه چې د روسیې د دولت او تر 1000 زیات نور حسابونه چې د ترکیې د رژیم په پلوي تبلیغات کول هم تړل سوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر د وروستیو مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د اقداماتو په اړه د څېړنو امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهرې د یو تور پوستي جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل سوي دي. د امریکا دفاع وزیر د ویلامې له مخې مارکیس پر پرون ویل چې د مدني ناکرارۍ په وړاندې د پوځیانو د ملاتړ لپاره د ملي ګارد اقدامات به وڅېړي. په ځانګړي ډول په وروستیو 2 اونیو کې د نژادي تبعیض پر خلاف د مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د رول په اړه پوښتنې ولاړ سوي دي.
دوستانو زمون غږ له آزادۍ راډیو ناوړي زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 اورېدلای شي. کابل کې د امریکا سفارت د کابل پر شیرشاه سوري جامع جمعه د نن ورځې 14 غندلې ده. کورنۍ شهر وزارت وایي د څلورمې کارتې په دې جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په 14 کې د جمعات د ملا امام په ګډون 4 کسان وشل شي. په دې موضوع په ریپورت سربیره په دې اړه چې ولې په افغانستان کې په داسې حال کې چې د طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره هڅې چټکې شوې، په جمعاتونو، مقدسو اماکنو او نورو ځایونو کې پر ملکي خلکو بریدونه زیات شوي، په دې موضوع باندې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر سره مرکه لرو. د ملګرو ملتونو سازمان د جون 12 هر کال په نړۍ کې د کوچنیانو د مزدورۍ او کار کولو سره د مبارزې لپاره لمانځي. په دې موضوع د ریپورت لرو. دا به موري چې د عراق حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له عراق به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر جاری وساتي. که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریکو له موږ سره اوسئ. په کابل کې د امریکا سفارت د کابل پر شیرشاه سوري جامع جمعه د نن ورځې 14 غندلې. د سفارت په یو ټویټ کې ویلي سفارت د حمله غندې او د قربانیانو کورنیو سره یې خواخوږي کوي. بلخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم پر خپل ټویټر دا حمله له بشري حقونو څرګند سرغړاوی بللې. د کورنیو چارو وزارت وایي د څلورمې کارتې په دې جمعه کې د جمعې د لمانځه پر مهال په نننۍ 14 کې د ملا امام په ګډون 4 کسان وژل شوي دي. په تیر خبرونه کې مې پر دې موضوع زما له همکارې فیروزی عزیزی څخه وپوښتل، هغه داسې تفصیل راکړ.
نن هم په کابل کې د جمعې د لمانځه پر مهال د کابل د کارتچارو په سیمه کې شیرشاه جمعات جامع جمعات کې یو 14 رامنځته شوه. البته دا 14 د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې طبیعي سوي یا ځای پر ځای سوي چاودیدونکي توکو له امله رامنځته شوي ده. په دې 14 کې د همدې جمعه ملا امام ورسره چې د دې یو میلمه و، همدارنګه یو زوی چې په ټوله کې درې کسان کېږي او وژل شوي دي اته نور کسان ټپیان دي. وابرو د کورنیو چارو وزارت خبرې چې هغوی په دې تړاو کړي دي.
تورستان امروز یک جنایت دیگر خلق کردن و مواد انفجاری تابعه شده را که در داخل مسجد جامع شیرشاه سوری یا تابعه کرده بودن انگام ادای نماز انفجار دادن که از سر از او مولای صاحب مسجد با سه نمازگزار دیگر به شهادت رسیدن و هشت تن دیگر مجروح شدن. این دوام جنایت تورستان است علیه علما، اماکن مقدسه ما و عبادتگاه های ما. در قوانین جنگی دنیا عبادتگاه ها و مکان مقدس از هر نوع تهدید مسئول می باشند، اما تورستان با این روی کرده خود تلاش دارند که صدای صلح‌خواهی علمای ما را، صدای صلح‌خواهی مردم افغانستان را خاموش بسازند.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان و چې رسنۍ ته یې خپلې دغه خبرې استولی وي. ان صاحب باید یادونه وکړم څو شېبې وړاندې ما د افغانستان البته په کابل کې د استقلال روغتون له مشر سره و د دلا نوري سره هم خبرې وکړلې. اگر تازه جزئیات کوم را سره شریک کړل، هغه دا و چې تر دې مهاله شپږ ټپیان د روغتون ته ورانتقال شوي دي. دا هغه ټپیان دي چې د همدې چاودنې له امله سوځېدلي دي په اور کې، او دوی وایي چې د سوختګي یا د سوځېدنې واټه ور استولي تر څو هلته درملنه وسي. خو په ټوله کې د دغه ټپیانو د روغتیایي وضعیت ډاډ راکړ. تر دې وړاندې هم په د کابل په ځینو جوماتونو کې دغه شان چاودنې رامنځته شوي دي. وروسته هغه د وزیر محمد اکبر خان پر جامع جومات و چې له امله ایاز نیازی د همدې جومات امام او خطیب هم وزل شو، ورسره نور هیوادوال هم ټپیان او ووزل شول.
بلخوا وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې د کابل نننۍ چاودنه غندلې او د استر جنایت بللې ده. د ذبیح الله مجاهد لخوا چې د طالبانو ویان دی رسنیو ته په استول شوي دي اعلامیه کې راغلی دي چې دوی دغه وژنه په سختو ټکو غندي او ستر جنایاتي بولي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې ده چې دغه زنځیري قتلونه داسې مال کېږي چې افغان ولس د سولې په لور ګامونه اخلي. دا چې د سولې سره او د سولې د هڅو سره هم مهاله ولې دا ډول حملې کېږي، په ځانګړې توګه جوماتونه، دینی عالمان ولې پنخه کېږي، څوک یې پنخه کوي او هدف یې څه دی، په دې موضوع مې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی څخه وپوښتل. هغه وویل
چې کله هم د طالبانو سره د خبرو اترو غ پړاوونه څومره مخکې کیږي، هغه قدمونه چې مخکې کیږي له بل پلوه له یو بل ادرسه دغه چې کارونه تر سره کیږي چې په ټوله کې دا هغه څه دي چې له پخوای هم هم دته انګیرنه والا مونږ سره چې کله چې طالبان د سولې د پروسې له لارې به راسي او په نظام کې بدو یو ځای شي، نو بیا به هم د سیمې استخبارات چې اوس په اصطلاح له طالبانو څخه خپل ګټه پورته کوي او خپلې اجنډاګانې د طالبانو په واسطه پلي کوي، هغه مهال به بیا دوی د یو ځای ناستې په لکه کې وی چې څنګه یو ځای ناسته یو الټرنیټیو ډله د دوی لپاره پیدا کی تر څو د دوی ځای ناسته شي. نو په دې وخت کې تاسو وګورئ چې کله هم دغه خبرې اترې ډېر غوښت حالت ته رسیدلې، هغه خواته بیا نور دغه چې حملات او تشددي حرکت تر سره کیږي تر څو په خلکو باندې د دغه نوې پروژې چې د داعش پروژه ده د دې په اصطلاح مارکیټینګ روان دی چې بل ډله هم لاشته او دغه یو څه دوکوي.
خاغل احمد زه دا عملی داعش ته منسوبېږي او داعش دی یوې نمرکې ډلې په توګه په ناشنا ویبپاڼو او ورځپاڼو کې مسؤلیت هم پر غاړه اخلي، خو په وروستیو کې که تاسو لیدلی وي د داعش ډله په افغانستان کې ډېره ځپل شوې ده، څنګه د دې سي بریدونو توان ولري؟
د سیمې استخباراتو لوبه خصوصا زمونږ د ګاونډي پاکستان لوبه ده چې په نحوي ځینې موضوعات خپله پاکستان غواړي دلته پکې لاس ولري، او د ځینو موضوعاتو لپاره د یو ټیکادار هغه رول لوبوي. دی یو داسې چا چې د دغه پروجیکټ لپاره ښه یو امپلیمنټر پاکستان دی، او د دې پروژې هغه سټاف چې دی دغه کسان دي چې اوس د داعش په نوم دو راپیژني. واقعا چې فقط ډېر نږدې تېرو میاشتو کې د داعش ډله ډېر محدود صفات یې ول چې هغه هم په ننګرهار کې ادا دا کېدله چې دولت هم دا ادا کوله چې دا موږ فیصله دې ته هر ویسل چې تسلیم شي له خپلو کورنیو سره، او طالبان هم دا ادا درلوده چې نه دا زموږ د فشارونو له لامله و چې دوی تسلیم شول. اما بیا په لږ وخت وروسته یو ځل د دوره پیدا کېدل چې مثلا په کابل کې د کابل ولایت په شکرداری ولسوالۍ کې د دوی یو زیرمتون او د په یو کور کې چې دوی د دوغمره امکاناتو سره پیدا کیږي، دا ټول هغه نښې نښانې دي چې دوباره د دغه ډلې د پیدا کېدو لپاره دوی فقط د خلکو په سترګو او اذهانو کې دغه موضوع را
داعش والا یو بل سم ویل کیږي چې دوی په افغانستان کې دننه داسې ولسی ملاتړ لکه دلته چې نورې دودیزې او عنعنوي وسلوالې ډلې لري نه لري، یعنی خلک ولسی خلک چندان له دوی سره راکړه ورکړه ناسته ولاړه ډېره نه لري. څه فکر کوئ که د تاسو دغه فرضیه ومنو چې خلک غواړي چې یا ځینې استخباراتي ډلې غواړي چې داعش پر خلکو باندې یو ډول وپیژني، د داعش لپاره په افغانستان کې په دودیزه توګه او په عنعنوي توګه څومره د پراختیا شرایط شته؟
اصلا نشته، ځکه که په دودیزه توګه د دود پراختیا لپاره کوم امکانات وي هغه امکانات اوس د طالبانو لپاره مصرفیږي. نو هېڅکله خلک په تروسه په دوو ډلو لا هم نه دي تقسیم شوي چې هغو د طالبانو په اصطلاح سپورټ پرېږدي او دوی ته سپورټ ورکړي. اما یګانه څه چې دوی په اصطلاح دغه حد ته رسولي دي، قوي لاسونه د دې تر شا شته او ډېر قوي مالي حمایه ده. په افغانستان کې تاسو وګورئ اکثریت ځوانان د بیکارۍ او بې روزګارۍ له لاسه نورو ملکونو ته ځي. همدغه اوس چې وخت بې روزګاري راشي انسان دې ته اړ باسي چې هر څه ته لاس واچوي، او دوی په خپل دغه سربازګرۍ کې ډېر زیات امکانات ورکوي خلکو ته، او دوی ته مثلا ډېر پیسو وړاندیز کوي چې د پیسو په وړاندې له دوی سره فیصله د یو عسکر یا سرباز وجنګېږي. نو دغه یو غټ لامل هم دا دی چې وخت استخباراتي لوبه وي، بیا استخبارات د دغسې مسایلو لپاره ډېرې غټې پیسې په کار اچوي.
مننه. لنډ راته ووایه چې د سولې په بهیر به د دا ډول حملو اغېز څه وي؟
تاثیرات متاسفانه ډېر زیات دي. د خلکو هیله منتیا دلته په مجموع کې سوله په دریو برخو ویشل شوې زمونږ په اند. یو هغه سوله ده چې امریکا یې د ځان لپاره غواړي، یو هغه سوله ده چې دولت یې داسې غواړي چې خپل دولت هم پکې بقا ولري، او یو هغه عمومي سوله ده چې ټول د افغانستان وګړي یې غواړي. چې متاسفانه د هغه سولې لپاره چې د افغانستان وګړي غواړي هغه سولې لپاره لا هم ډېر اوږد مزل پاتې دی، ځکه چې خپله د طالبانو له ټولګې څخه هم یوه بله ټولګه بېله شوې چې د دغه سولې د توافقنامې کاملا خلاف دي د داعش ډله ده، او لا لرې نه ده چې په نږدې راتلونکي کې به نورې دې ته ورته ډلې را پیدا شي. نو د سولې پر موضوعاتو باندې تاثیر یې ډېر زیات دی. اما په هغه وخت کې چې امریکایانو غوښتل افغانستان لپاره د سولې پروسه پیل کړي، په هغه وخت کې باید ډېر جدي دغه ټول الټرنیټیو ډلې هم تر پام لاندې نیولې وای تر څو دغه ډلو سر نه وای جیت کړی.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره مو مرکه اورېده. زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
نن په څلورمه کارته کې د شیرشاه سوری په جماعت کې په چاودنه کې په وژل شو کسانو کې یو هم مبلوی مفلح و. هغه یو یاد دینی عالم وو او وژنې یې په ټولنیزو رسنیو کې ګنډ عکسالعملونه راپارولي. عصمت ساروان یو شمېر دا عکسالعملونه راسره شریکوي.
په کابل کې د شیرشای سوری د جامع جماعت د ملا امام مولوی عزیز الله مفلی پر وشل کېدو ګڼ شمېر افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې خبرګون ښودلی دی. مولوی مفلی نن د جمعې د لمانځه په مهال د ایښودل شویو چاودېدونکو موادو د چاودنې په نتیجه کې له درو تنو نورو سره ووژل شو. تر دې لس ورځې وړاندې د وزیر محمد اکبر خان د جامع جماعت امام مولانا ډاکټر محمد ایاز نیازی په ورته ډول په جماعت کې ووژل شو. په افغانستان کې د دینی عالمانو د وژنو او یا په جماعتونو کې حملې له کلونو راهیسې دوام لري، خو ځینې کسان وروستۍ دوې حملې د معتدلو دینی عالمانو پر ضد یوه منظمه هڅه ګڼي. د بریدونه د افغانانو ترڅنګ نړیوالو هم خندلی دي. د امریکا سفارت د کابل پر شیرشای سوری جامع جماعت د نن ورځې چاودنه وخندله. د امریکا د سفارت پر ټویټر پانل لولو سفارت دا حمله خندي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي شي. د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر عمر زاخلوال پر خپل ټویټر پانه کښلی دا هم د هغو مرموزو ترهګریزو وژنو لړۍ ده چې په هیواد کې د مستقل او زړور فکر او سوچ علماو او شخصیتونو غلي کول غواړي. قیوم خادم د مولانا مفلی وژنې ته په اشاره پر خپل ټویټر پاڼه لیکي تیرورستانو یو بل منور وواژه، دا ډول معتدل امامان د افراطیت پر ضد د جبهې په سر کې دي. د خوست والی حلیف فدایی پر فیسبوک پاڼه لولو څوک چې د علماو وارثان ربانی عالمان او ملي دعوتګران وژني هغوی له افغان ولس سره نه پخلا کېدونکې دښمني لري، هغوی خوارج دي ولو که عبا و قبای د اسلام برابره وي. مولوی عزیز الله مفلی واقعي عالم ربانی امام او ملي دعوتګر وو. د جمعې په ورځ په جماعت کې له خپلو دوو زامنو سره خوارجو او منافقینو په شهادت ورسوه. د دې هیواد دښمنان د دفتر سنگر او منبر واقعي ملي او دینی رهبران نشي زغملی. سمیع حبیبزی لیکي په مسجدونو کې انفجار او وژنه د کابل پخوانی امنیت قمندان اکرم خاکرزوال په ترور تجربه شوه. د لوګر والی ارسلا جمال هم په جماعت کې په انفجار شهید شو. د خاکرزوال او ارسلا جمال شهادت او د وزیر اکبر خان او شیرشای سوری د مسجدونو پیشي لیو آدرسه تر سره کیږي. نجیب الله انورزوی کښلی سوزیدلی قرآنونه پانی پانی، د خدای کور په وینو رنگ دی، ژوند بدرنگ دی. عبدالولی نورزی لیکلی چې هر چیری انفجار کیشي عاملان معلوم دی چې شل کاله په چاودنو او وژنو کې ماستری او دکترا ویلري. په وزیر اکبر خان جماعت کې د ډاکټر نیازی د وژلو مسؤلیت داعش ډلې په ځان په غاړه واخیست، خو د مولانا مفلی د وژلو مسؤلیت تر دې دمه چا په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. ترکیه افغانستان سره د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د تجهیزاتو مرسته کړې. د مرستو په دې جوپه کې د پی سي آر د ماینی ماشين، د مصنوعي ساه اخیستنې دستګاه، د کورونا تشخیصا کیټونه او د محافظتي کیټونه شامل دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
د ترکیه رتبی مرستو محموله تیره ورځ کابل ته د یوې پوځي الوتکې په وسیله را انتقال شوه. په دغو مرستو کې د مصنوعي ساه اخیستنې لس دستګاوې، د پی سي آر ماینې درې ماشینونه، د کورونا 10,000 تشخیصه کیټونه او د روغتیايي کارکوونکو زرګونه محافظتي کیټونه شامل دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د دغو مرستو د تسلیمۍ پر مهال وویل چې د دغې محمولې اندازه 4.7 کیلوګرام ده. د نوموړي په خبره د سانتیاګو کولای سي افغانستان سره د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي.
دا تاوت مسپرم کې به تمام مزي کومک
هم ژمنه کوم چې دا ټولې مرستې په اړمنو کسانو ته هلته چړتیا ده وبرسول سي. نو له دې اړخه د افغانستان خلکو او د ترکیه دولت ته ډاډ ورکوم.
په کابل کې د ترکیه سفیر اوغوز خان ارطغرل هم ارمنو کسانو باندې د دغو مرستو پر مصرف ټینګار وکړ او ویل چې په راتلونکي کې هم ترکیه له افغانستان سره د مرستو لپاره چمتو ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس احمد شاکر کارګر وویل چې یو میاشت وړاندې د افغانستان دولت له ترکیې نه د کورونا په برخه کې د مرستو غوښتونکي سوی وو.
تقریبا یو میاشت وړاندې د عامې روغتیا وزارت د ترکیې نه د 30 ډالر روغتیايي توکو تقاضا کړې وه. چنان لنه که مرغ مرجی شهیدانیو چه 22 قلمه را ورسیده.
لیستی که ما دریافت کردیم در جمله 22 قلمه اینا بر ما ارسال کردن.
در بدست حال که در چه افغانستان پدی ورستیو که دروختیایی اسانتیا و در کمخت لعمله لخصوصی سکتور نه در کرونا پر روان ده در مبارزه پر برخه که در همکاره غختون که سوایده. در هم روختیا وزارت پدی ورستیو که اویل چه خصوصی روغتونونه کولای سي د کووېډ 19 ناروغانو تشخیص او درملنه وکړي. ترکیه یوازینی هیواد نه دی چې د کورونا پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي، بلکې تر دې وړاندې هم یو شمېر هیوادونو لکه متحده عربي اماراتو او چین افغانستان ته د روغتیایي اسانتیاو مرستو محموله راستولې ده. فیروزه عزیزی، آزادي رادیو، کابل.
د ملګرو ملتونو سازمان د جون 12مه هر کال په نړۍ کې د کوچنیانو د مزدوري او کار کولو سره د مبارزې په نوم لمانځي. ملګرو ملتونه په دې ورځ غواړي چې د نړیوالو پام هغه میلیونونو کوچنیانو ته واړوي چې کار کولو ته مجبور دي. په داسې حال کې چې ټوله نړۍ د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله په کړاو کې ده، د ملګرو ملتونو سازمان نن پر نړیوالو غږ کړی چې تر بل هر وخت زیات د کوچنیانو مسؤلیت ته پام وکړي او هغوی دې د کار کولو منع کړي. نور جزئیات د فرشتې جلال سي رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د کوچنیانو د کار کولو یا کارت د کوچنیانو د مجبوریت پر ضد د مبارزې په نړیواله ورځ په یو بیان کې ویلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د ټولې نړۍ اقتصاد اغیزمن شوی او له دې امله کورنۍ په ټولو نړۍ کې له اقتصادي فشار سره مخامخ دي او په داسې وضعیت کې د کوچنیانو ژوند هم بې اغیزې نه شي پاتې کېدلی. ملګرو ملتونو ویلي چې په داسې حالاتو کې کوچنیان تر هر بل چا مخکې متاثره کېږي. د دې سازمان په وینا په نړۍ کې اوس مهال 1.25 میلیونه کوچنیان کار کولو ته مجبور دي او په دې کې 2.5 میلیونه کوچنیان شاقه کارونه کوي. د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله تر راغلي اقتصادي فشار لاندې به دا کوچنیان مجبور وي چې ډېر وخت او زیات شاقه کار وکړي، ځکه د ټولو خلکو اقتصاد اغیزمن شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې په نړۍ کې له لسو کوچنیانو څخه لږ تر لږه یو تن مجبور دی چې د نفقې ګټلو لپاره کار وکړي. ډېرو کوچنیانو ته حتی د هغوی د کار مزدوري نه ورکول کېږي. د سازمان ویلي چې په وروستیو 2 لسیزو کې د کارګرو کوچنیانو شمیر تقریبا 4.9 میلیونه کم شوی، خو په وروستیو 2 یا 3 کلونو کې د کارګرو کوچنیانو په شمیر کې کموالی د سستۍ په حال کې دی. افریقا د نړۍ هغه برخه ده چې تر نورو زیات کوچنیان هلته کار کوي. ملګری ملتونه وایي چې په افریقا کې له 5 ماشومانو یو مجبور دی چې کار وکړي او ټول شمیر یې 2.5 میلیونه دی.
دوستانو، په بل ریپورت کې اوري چې د عراق حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي له عراق نه به د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر جاری وساتي. په دې اړه د فرشتې جلالزی بل ریپورت اورو. ورپسې زما بل همکار سید سمی عباس په لړم ساته خبرې مجله دروري.
عراقي او امریکایي لوري په دې اړه پرون ستراتیژیک ډیالوګ درلود. په دې ټلیفوني کانفرنس کې د خبرو لپاره د عراق لوري د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مستیال عبدالکریم هاشم مصطفی او د امریکا لوري د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مستیال ډیوډ هیل برخه اخیستی وه. په ګډه اعلامیه کې لیکل شوی چې له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه دې ته په پام کې شوی چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د ګواښ د له منځه وړلو لپاره ډېر پرمختګ شوی دی. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات لکه دقیق وخت او شمیرې نه دي ورکړل سوي، خو په کې لیکل سوي چې امریکایي پوځیان به پر روانو میاشتو کې له عراق ووځي. په عراق کې د پاتې ځواکونو موقف په څه وي؟ په دې اړه په بیان کې لیکل شوی چې عراق او امریکا به دې پوښتنې ته هغه وخت ځواب پیدا کوي چې دواړه خواوې د مهمو ګډو ګټو لپاره د دوړخیزو امنیتي اړیکو پر پراختیا تمرکز پیل کړي. د امریکا متحدو ایالاتو هم دا راز ټینګار کړی چې په عراق کې د دایمي پوځي اډې جوړولو په لټه کې نه دي. په همدې حال کې د عراق حکومت ویلي چې د هغو پوځي ځواکونو ملاتړ ته تیار دي چې د امریکا په ترمشۍ لاندې ایتلاف کې د داعش پر ضد مبارزه کوي. په عراق کې د لوړ پوړي ایراني جنرال قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د عراق په پارلمان کې د روان میلادي کال په پیل کې رای واخیستل شو چې ټول امریکایي ځواکونه ووځي. د عراق دولتي خبري اژانس د هغه هیواد د صدر اعظم په حواله لیکلي چې امریکایي لوري په پرونی ستراتیژیک ډیالوګ کې د عراق د پارلمان د دې پریکړې اهتمام کړی دی. د امریکا متحدو ایالاتو هم دراز د عراق حکومت ته ویلي چې د اقتصادي چارو د سلاکارانو په ورکولو سره به مرسته ورسره وکړي چې په عراق کې د اصلاحاتو لپاره د نړیوالو ملاتړ ورته راغونډ شي. په پرونۍ اعلامیه کې راغلي چې دواړو خواوو منلې چې په عراق کې د کورونا ویروس د خپرېدو او د تیلو د نرخ د ټیټېدو له کبله هغه هیواد تر اقتصادي فشار لاندې دی. او په اقتصادي چارو کې بنیادی اصلاحاتو ته اړتیا لري. عراقي او امریکایي لوري په خپلو کې د ستراتیژیکو اړیکو د پراختیا پر اهمیت ټینګار کړی دی. د امریکا او عراق لوړ رتبه ډیپلوماتانو په پرونیو ستراتیژیکو خبرو کې تعهد کړی چې ستراتیژیکو اړیکو ته به چې د دواړو هیوادونو په ګټه دي او په عراق کې د ثبات او امنیت له ټینګېدو سره مرسته کوي پراختیا ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست د ټاکنیز کمپاین پر مهال او قدرت ته تر رسیدو وروسته په مقرر ډول ویلي چې د امریکا اوږدې جګړې به پای ته ورسوي. د امریکا متحدو ایالاتو په 2003 میلادي کال کې په عراق کې پوځي ماموریت پیل کړ او د رپورټونو په حواله کله چې په 2011 میلادي کال کې په عراق کې د امریکا د پوځي ماموریت پای ته رسیدو رسمي اعلان وشو، هلته د یو